السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماځګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو قربایم نیکی هله پرتهونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورډي سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن وایي کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې لاسوهنه کوي نو دوی به پر ضد احتجاجونه پیل کړي د خوست په روغتون کې تیر یو کال کې لسبان دي نور لزره زیګونونو سره مرسته شوي او د سودان سرخار خرطوم کې د انخطو پر بحال شپږ پنځوس پولیسي وګړي وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د جمهوری غورزنګ او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به یې پر ضد سړکونو تروزی نو موړي دا سرګندونه د اپریل په 15 نه وخت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړی دی مولانا فضل الرحمن وویل
پارلیمنت جیتے گی قوم جیتے گی عوام جیتے گی ان شاء اللہ
پارلیمان با گٹی قام اولس پا گٹی ان شاء اللہ ام وړاندې هم په سړکونو دراوتو عادت یو دا سینه دا چې ګرمو سره د دې تجربه نشته دی مونږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو سبا کشر بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو بیا به هم نور څوک نه مونږ په میدان کې یو
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي خو په خوانی وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړي چې د خپل ګټو لپاره یې آئین تر خپل لاندې کړی دی د پاکستان حکومت لنن څخه د پېټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه وکړه دا خبره د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ لاره په یو ویډیووي بیان کې کړی دا هغه ویلي چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو په نتیجه کې پورته کړی دی د حکومت له دې اعلان سره به لنن څخه په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅيږي د پاکستان پوځ دا کوي چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لک تر لګه 12 وسلوال وجدي دي د پوځ د عام اړیکو څنګه ISPR بیګا په یو بیان کې ویل چې د اپریل په 15 مې 10 وسلوال په جنوبی وزیرستان او 2 په شمالي وزیرستان کې وجدي دي بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 2 پوځیان هم وجل شوي او 3 نور جوبل شوي دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پیښې تصدیق کړی دی د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور جنازه نن په لکی مروت کې وشوه د مشال ریډیو خبري الوای چې په جنازه کې د سیاستوالو په ګډون غاڼو خلکو برخه واخیسته لدی وړاندې بیګا په اسلام آباد کې هم د نوموړي جنازه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په امامت کې وشوه فضل الرحمن ورسته له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویا ضایع وبلله مفتي شکور بیګا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې وجد شوی وو د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویل چې مفتي د شکور اتیر ما خام په خپل موټر کې د اسلام آباد ل میریټ اوټل څخه سیکریټریټ چوک تر روان وو چې ګاډی له یو ډبل کیبن ډاټسن سره وجنګید د پولیسو په وینا په دغه ډاټسن کې ناس 15 کسان یې نیولیو د پیښې په لټنې پیل کړی دي مفتی عبدالشکور د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلی ضلع مشر د قومي اسمبلی غړي او د مذهبي چارو اوسنی وفاقي وزیر وو د وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر عارف ادوی په ګډون د ملک ګڼو سیاستوالانو د مفتی عبدالشکور په مړینه خفګان ښودلې دی په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه یا MSF وایي تیر میلادي کال کې د خوست په نسائی ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له سباندې نور له زره وسه وزیګونونو سره مرسته کړې ده د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر خبر ورکړی وایي په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اته ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په دغو سیمو کې هم د زیګون پر مهال د ښه روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاش په یو رپورټ کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8000 وسه وخځه د زیګون په پر مهال مړ شوې دي د طبي مرستو ادارې ویلي چې د سودان په پلازمېنه خرطوم کې په نښتو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس ولسي وګړي وژل شوي. د اپریل په پنځلسمه د پیرا ملیټري ملیشو او د پوځ ترمنځ په پیل شوو نښتو کې نږدې شپږ سوه کسان زخمي شوي هم دي. دا نښتې د سودان د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان لخوا د ریپیډ سپورټ فورسز په نامه ملیشیا ډله په پوځ کې د ورګډولو له وجې رامنځته شوي دي. د دې ملیشیا ډلې مشري محمد همدان دقلو کوي. د ملیشیا په پوځ پوز د ورګډولو عمل د هغې پروسې برخه ده چې له مخې یې د 2020 کال د پوځي کودتا وروسته په هیواد کې ولسی واک بیرته عملي کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان د کرکټ لوبډالې په دویمه شل وریزه کې لوبه کې هم نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. بیګا په لاهور کې ترسره شوې لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او نیوزیلینډ ته یې د 193 رنزونو هدف ورکړ. په جواب کې یې د نیوزیلینډ ټول لوبغاړي د 145 رنزونو له جوړولو وروسته آوټ شو. د دوی ترمنځ به د 15 لوبو د لړۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې ترسره کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې د غریپورټونو اوریدل شي. مولانا فضل الرحمن دړکه ورکړې چې کله پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په اختیاراتو کې مداخلت کیږي نو دوی به پر ضد سړکونو تروځي. په پاکستان کې د تیلو بیې یو وار بیا لوړې شوې. عوام یې په اړه سوایي
دا غریب تندر نور رڑتاو کو تیلو سره وڑی گران شو چینی گران شو وڑ گران شو چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو چیز باندې اثر غټ راغی.
پوز د وسلوالو پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس د عملیاتو جاری ساتلو فیصله کړې. د سیلونکو وای د پخوا برعکس اوس وسلوال خارونو ته منتقل شوی دی.
د خبر پوتون په د تبعیدی ډاکونه زیات کوم د ملټری چې د پخارونو کې دي لکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي هلته پاتې کېدل به تاساني هلته به پیژني نه.
په کوز جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ پر ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی. چارواکي په دې حق لوي
14 ساعت او 13 اپریل پورا دا کمپاین دی.
په داسې 26000 د میجا هاوس هولډ ټارګټ تر کا کورینا دي. په داسې وړي کې چې کوم دي 66955 دي.
د رسنیو نړیواله ادارې وای په افغانستان کې رسنۍ له سختو شرایطو سره مخامخ دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه هم لرو او د دې غړی په پای کې درته د روزې په مناسبت د اسلامي چارو په حق لزانګړې وینا هم وړاندې کوو. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دوی با د ملک هیڅ یوې ادارې ته اجازه ورنکړي چې د پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وکړي. نو موړي زیاته کړې که هر وخت داسې هڅه وشوه نو دوی به پر ضد لارو کوڅو ته وځي. مولانا فضل الرحمن د اپریل په 15 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې دی د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک او قام په ګټه نه بولي. خو عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر خپلو لاندې کړی دی. په دې هکله نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کے مطبوعاتی کانفرنس تھا دوینا پر محال مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې عمران خان په درنی مکلونو کې هیواد بیړه ډوبه کړی ده. سرنګ د سره مذاکرات تکینو او نه هغه مذاکرات ته تیار دی. دوی وی د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورٹ د تضادات ښکار دی. یو اړخ ته ویل کیږي چې ټاکنه باید په نوی ورځو کې ترسره شي. لبل خو مونږ ته ویل کیږي چې خپل کې کینه خبره جوړه کړي نو کې د اکتوبر تر میاشتې ورستو پټاکنو سره وشي نو بیا هغه ویل چې مونږ بلیک میل کوي خو په آئین کې د هر ادارې وخت ویشل شوی دی نو ولې پکې مداخلت کوي. ویدړکه ورکړه کچرې کوم اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن وخت کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه نه دی هیر.
پارلیمان جیتیږي قوم جیتیږي.
پارلیمان به ګټي قام اولس په ګټي ان شاء الله. ا موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو ودت یو. دا سینه ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دي. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو جی. سبا کشر بیا تاسو د عمران خان لپاره چا دا سه حرکت وکړو که امریکا وی که یورپ وی او که د پاکستان کم اداره نه دا سه ناجایز خلقو لپاره ناجایز حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه موږ په میدان کې یو. موږ دا لاره هېره کړې نه ده. زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونې ګڼله او موږ سره ولاړ وو. نن هم ولاړ دي مولانا فضل الرحمان وای دی عمران خان سره تا وخت مذاکرات ته د ملک په ګټه نه ګوري پارلیمان قانون پاس کوي لا قانون جوړ هم نوي چې اته کسي زبین جوړ شي او پيو نست کې پریکړه هم شي خو مونږ سیاسي خلق یو مونږ نظر لرو دا سن شي کې دي تر سارو پشان سره کوي او قبول یې کړو دوی دا هم ویل چې د ستره محکمې رجسٹرال لري کول انتظامی مسله ده دا نه منل کیږي کدا سپریم کورٹ وی دا بیا عدالتي مارشلا پتوګا تعبیر شي د پښتنه په جواب کې چې آیا عمران خان اوس هم د کم ادارې یا کسانو نازول یا لړلا دی نو دوی ویل چې هغه ځان تر جوختول او ورسره خکول ځان بدنامول دی
لړلا ته نه هوغه
نازول خو به د چانوي ځکه هغه سره ناس کول پل ځان بدنامول دی نو هغه سره د خکولو سګټ نشتا نو په دې لحاظ کشر سوک ورسره ملکیږي هم انازوی نو هغه ته هم وایما چې پیمانه نه علاوه ستاسو بل څه مستقبل نشته دی
شرمندگی کې دا تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں
بلخو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورن لګولی چې د خپل ګټه لپاره او حکومتي چوکو بشکول لپاره آئینه د خپل لاندې کړه دی دی وای پولیس تدوی نشي مخامخ دی ځکه انتخابات نه کوي او د سپریم کورٹ حکمونه او آئین دوی نه مني آئین وای چې اسمبلی ماته دو نوې ورځو کې به دننه ټاکنې کیږي او دوی د هغې نه تختی تیر رسم عمران خان خپل منونکو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ لپاره احتجاجونو او لاریونو ته ځان چمتو کړی دا د ونرا چې پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادي او امنومن حالت دا وخت دی جوګنه دي چې ګنې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنې وکړل شي دی وای ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده حلقه بندې به هم داغې مطابق کیږي د اکتوبر نو وړاندې ټاکنې ممکن نه ښکاري خو بیا سپریم کورٹ چیف جسټس خپل یو پریکړه کې مرکزی حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی په حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخاباتو لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي کله سپریم کورٹ په قانوني لار خپل کړی بلخو مرکزی حکومت وایي چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته رې خو بیا سپریم کورٹ د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی حکومتي بانک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان حکومت یو وار بیا د پېټرولیم مصنوعاتو بای لوړې کړې دي د خزانه وفاقي وزیر ساقدار بیگا په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پېټرولو د یو لیټر قیمت 10 روپۍ اوچت شوې ده نو موري زیاته کړه چې دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له وجې پورته کړې ده د خیبر پښتونخوا په سواد کې کاروباري او هم عام خلکو وېره خوده لري چې د تیلو په نرخونو کې لنوي اضافه سره به ګراني نور هم زیاته شوې د دوی ژوند بلا نور مشکل شي تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې اورو
وزیر خزانه ازاقدار لخوا ویل شوی چې د اپریل دیرشمې نیټې پورې به پېټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي په دغه اړه د بنګوري نه شانګلې بشام او نور سیمو ته د سورلو ګاډۍ چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناسا په تیل ګرانه دوه سره ترانسپورټرانو ته لویه ستونزه جوړه شي
تیل خو چې کوم ټول لینډ په تیل وبلې لگا لگا هر شی چې کوم دې لگا راشن شو یا نور چې کوم تګ را تک شو دا په تیل باندې لگا نه تیل ګرانی کی دا سره هر شی ګران شي تیر چې کوم دې ورسره ګران شو پروس کالي په تیر چې کوم دې هغه په 50 45000 روپے منو سکاله په 75000 روپے منو خلک چې کوم دې مجبور دي چې کوم دې لگا و وسه نه کیږي دا به د ډرایور سره چې کوم دې په کاري باندې شهري په ساتي او ګاډي چې کوم دې دا اولاد خلک زیرا زیرا تګ را تک مشته دا ډډا کړه نو پرون راغلی عدالت ولاړ چې کوم دلګه دومره گاډي ولاړ لږی زین نشته زګه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دلګه غریب مریض شي راوستي او ورته دغه پروت دي نه بس کی
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅون کې دکاندار حاجی متین خان وای چې د تیلو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي ولس د ګرانۍ لوجه وړاندې نه پریشان دي
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو اوس یو دم دی بیګا ولګې دا او 10 روپۍ لیټر ګران کو 10 روپۍ لیټر ګران کو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو
تیل سره وړی ګران شو چینی ګران شو اوړه ګران شو چې دا روزمره خوراک دی د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی نو چې غټ اثر پرې راغی نو دا خلک پسې چې تیار شي چې دوی به یخ لاګانې کوي یا به خودکشانې کوي ایا به مارکیټ ته به موږ پسې روځي موږ پخپله به موږ پسې روځي دا دوکانونه بله تش وي چې نه ورکوي تماچا به سره پلاس کوي ټوپک به سره په ملک خو دفاع شته یو سړی دفاع کړي چې حکومت نه دفاع والا دی نه دفاع کولی شي
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې دې نه وړاندې وزیر خزانه اعلان کړی و چې کم آمدنۍ والا خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی د پاکستان تیل ورکونکو ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان پوزوای د وسلوارو پر ضد پروانو عملیاتو کې د اپریل په 15 په جنوبی او شمالي وزیرستان کې لک تر لګه 12 وسلوال وجلی دي د دوی په وینا په دې عملیاتو کې 2 پوزي اسکر هم وجل شو او 3 روډ روبل شو دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز اعلان کړی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخه عملیات نه بلکې یوازې هدفي عملیات کوي دوی دا فیصله په داسې وخت کړی ده چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د امنۍ پیښې زیاتې شوې دي د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي
د پاکستان فوج اماړي کوسانګې د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوجي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 15 امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې 10 وسلوال جنوبي وزیرستان او 2 نور په شمالي وزیرستان کې وژلې دي د دوی په وینا دغو عملیاتو کې 2 فوزیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو د جنوبي وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولیس سره سیرما سیمه کې وسلوالو زید عملیات وکړل چې د پولې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو شریکه تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل په دغو عملیاتو کې 11 وسلوال ووژل چې د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرعلي کې 2 نور وسلوال هم ووژل چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي بریدګر ول او د دغه ټولو وژل شوو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د 10 او 11 اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو پولیس او سی ټی ډي شریکه عملیاتو کې د 3 وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه آزاد سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شوو وسلوالو د وژنې تصدیق کړی و د اپریل په 11 بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 3 وسلوال وژلي ول تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپل 3 وسلوالو د وژنې تایید کړی و خو دا وایي کړی و چې دغه عملیاتو کې یو فوسته هم تاوان رسولې خوشمیر یې نه وشو دلې د اپریل په 15 نیټه هم جنوبی وزیرستان کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان اته وسلوالو د وژنې دعوا کړې و د دوی په وینا دغه عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی و او 4 نور ژوبل شوي ول د 13 یوې میاشتې نه وسلوالو زید وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغله د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمې دوه تا نه پرېږدي او ترهګرۍ زید مبارزه ته دوام ورکوي په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ درېیمې نېټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې یې درې څلوېښت وسلوال وژلي دي چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو ضد اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر ضد باید د فوز کاروایي دوام لري. د فوز مشر جنرال سید آصف منیر هم د مارچ په څوارلسمه جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرۍ تر ختمېدو پورې وسلوالو ضد جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله کړې، ځینې شنونکي وایي چې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی، خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو خارونو ته مخه کړې او ګوریلا جنگ کوي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي وو او لکونه خلک بې کوره شوي وو، خو د پاکستان د پوځ لخوا د بریا د ادعا باوجود وسلوالو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ جواب ته یې د ګولیاز په دې رپورټ کې غوښ.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالاتو ته په کتو سره د اپریل پر اوومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر څوارلسمه په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوي چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په پېښور کې خبریال جهاز علي د اپریل په 15مه مشال لري ویل چې ټولو قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلي ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک دی، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت او ساحه د پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورونو زیاتره حمله په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه دې وکیل لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجود دي. دا قسمه آپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوي دي او په خبر کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او افار پشاور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2021 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په اصله له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په څو پړاوونو کې یې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندۍ هم شوې وو، خو بیا د 2022 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستاني ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لري ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چېرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل ستراتیژي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده شاندې چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ټاکونه زیات چې کوم د ملټری چې د پخارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، هلته کې پاتې کېدل ورته اساني، هلته کې بل پیژني نه، نو هغه اوس پاره شوي دي. دا اوس اعصابو جنګ دی، د انټلیجنس جنګ دی، که طالبان کې د فوج کې سپورټ ادارې کې یو خو په اپریشن باندې مخکې به دا پیسې مرکې ورکولې او بل دا غیر غټ نقصان دا وشي چې مشت پکې تباه شي، خلک بې کوره شي، حاصل هیڅ نشي. تاسو وګورئ سواد ته پکې تاسو مخې ته دی.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی اسټابلیشمنت په پالیسیو ده، چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلي سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې کړې وې او اندېښنې څرګندې کړې وې. د دوی په خبره پخوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو ناامني ختمه نه شوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وي چې الف بې ده پسې به ځم، نو چې الف بې ولیولو زه کامیاب شم، نتیجه راووته. نو که په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ ته معلوم وي چې په کم کمزي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کمزي کې دي او هغه مونږ چې کم نیټ ور ورلړکو وایې نیټ ته راشي، نو دا کامیابي ته دې سره به ډېر لوی فرق راځي. فرض کا بنګراوالو، فرض کا لکه شمالی وزیرستان کے یو علاقہ دا، التا زیاد مومنٹ شروع شوے دے خلق دی دلیشی وی، نو التا کتا آپریشن شروع کے ہدفی اور ٹارگیٹ اچیف کے، نو دیکھے کا فرض کر لس کا سادی نو دا پیزا دے پکیونی ول نو پیزا بالتا نو تختی بلزی تبزی.
دا اختر الشاپ خبر دا وسلوالو پر ضد عملیاتو کی تسلسل پکار دی او جامعہ حکمت عملی تا اڑتیا دا چی حتمی نتیجی تا ورسیگی. دا پدا سال کی دا چی دا خیبر پختونخوا دا شمالی او جنوبی وزیرستانونو باجاوڑ خیبر سواد بنو او یوش میں نور برخو کی اسیدن کی وای چې پوسیمو کې بیا وسلوال فعال چی ودی. لدی پرته د پاکستان تر هغه عزت ملی اداري نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلول چې تریکې طالبان پاکستان د تریکې انصاف په مشرۍ له پخوانی اطلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت ومند او خپل کاروي زیات کړی.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
دا مشال ریڈیو خبرونی دی په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو بهیر روان دی. چارواکي وایي چې د اپریل 14مې پیل شوې دې بهیر کې به څه کم 50,000 داسې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د سیمې له ولسه خواست کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد ساسکي لازمی ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید یې په اړه نور حال رکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شری کڑائی دائی پ ضلع کے سمرا معشومون تا و دے گزن رنجنا دے جورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
14 اپریل پورا دا کمپین دی پداسې تاسو 1954 ټارګټ تک چې 20,000 د میجا هاوس هولډ ټارګټ تر کورینا دی پداسې وړي کی چې کیم دی تاسو 1954 دی د میجا 36 یو سی دی په ساوت وزیرستان لور گئے او پټول نشه کمپین شری دی او ش پراپر شری دی الحمدللہ د ایڈمنسٹریشن پتا اون سره بل دین تا مودا پیغام دی دا خپل بچینه تا دا کترې خیری پداسې صدا سے مزرسیت اجزان نشتا پراپر دی لیبارټری ټیسټ
وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین پبراکشے ویائی
مہربانی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کښې یې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ماندې پلارینه ته په چار دو چې په راون پولیو کمپین کښې خپل ماشومانو ته د ګوزن رنج نه د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د دې رپورټ سره د رواني غړي نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام 6:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي که د پارلیمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وشه نو دوی به سړکونو ته راوځي. نوموړي د اپریل په 15 ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل. دی د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي، خو پخواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر خپو لاندې کړی دی. د پاکستان حکومت له نن څخه د پیټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ د لارې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو له وجې پورته کړی. اوس په پاکستان کې د پیټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅېږي. پوز ادا کوي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د اپریل په 15 د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وجلي. د پوز د اماډي کوسانګي آیس پی آر ویګا په یو بیان کې وویل چې په دې عملیاتو کې 2 پوځیان هم وجل شوي او 3 نور روبل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف نن په خپل ټویټر پیغام کې وایي چې تیر میلادي کال د خوست په نسائي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له سبا باندې 19,500 زیږونونو سره مرسته کړې ده. او دوی وایي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د 8 ولسي روغتیايي مرکزونو ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8,500 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. او د طبي مرستو یوې ادارې ویلي چې د سودان په پلازمېنه خرطوم کې په نښتو کې لږ تر لږه 45 ولسي وګړي وژل شوي. د اپریل په 15 د پیرا ملیټري ملیشو او د پوځ ترمنځ په پیل شوو نښتو کې نږدې 600 کسان ژوبل شوي هم دي. دا نښتې د سودان د پوځ د مشر لخوا د ریپیډ سپورټ فورسز په نامه ملیشا ډله په پوځ کې د ورګډولو له وجې رامنځته شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په روس کې د امریکا د کنسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې له نیول شوي خبریال سره ملاقات وکړي. د روس امنیتي ادارې اف اس بي د مارچ په 10 ویلي وو چې ایوان ګیرشکو ویچ په نوم دا خبریال یې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روس یو مشر سفارتکار بیا ویلي ممکنه ده چې روس د ګیرشکو ویچ د مقدمې وروسته د بندیانو د تبادلې په موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. په دې موضوع اسدالله لودین نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قنسلګرۍ هیڅ کارکوونکی نه دی توانېدلی چې روسیا کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګرشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګرشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګرشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 10 اعلان وکړ چې ایوان ګرشکوویچ په اورال یکاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره دوشنبه ګرشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګرشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډېر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په دیرشمه ویلي چې ګرشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د دوو میاشتو لپاره په توقیف کې د ګرشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات تېره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنګټن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د سلا کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو سلا شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د رسنیو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې وای په افغانستان کې پر رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګه شوې ده. په دغه هیواد کې د رسنیو ځینې مسؤلان او خبریالان وای له ویرې د دې موضوع په باب ښکاره خبرې هم نشي کولی. د رسنیو د ملاتړ ادارې بیا وایي که حالات همداسې دوام وکړي نو په افغانستان کې به پاتې غیر حکومتي رسنۍ هم مجبوره شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوي دي. اطلاعات د لاسرسۍ حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنی ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي. خبریالان هم مجبور دي خود سانسوري وکړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم ویلی پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1550 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلی وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% رادیوګانې بندي شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق الته نه عملي کیږي او نه هم ورکول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړيږي او له بل اړخه چې تر ټولو رسنۍ هغه نفس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه خبرونه چې بدون سانسور باید نشر شي او هغوی ولسته حقایق وړاندې کړي او د بیان حق ولري او د اطلاعات ته د لاسرسي حق ولري هغه له بده مرغه له رسنیو څخه اخیستل شوی دي.
د طالبانو لویندویانو مو د رسنیو خبریالانو د ستونزو په اړه د نظر غوښتنه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو مسؤلان هم خپل امنیتي اندېښنو ته په پام د خپل ستونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,855 نارینه او ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو کار کاوه، خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% ښځې دي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر ښځینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای، د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د وډوکی اختر لرانځ دی کې دو سره د سند له کراچۍ او نور سیمو څخه خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان په لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپل کورنۍ سره یو ځای ونمانځي، خو دوی وایي د لویو لاریو یا بسونو مالکانو کرایانې زیاتې کړې دي. د دوی په وینا د اختر لپاره خپل کلو ته تلونکي زیاتره خلک غریبانان دي او زیاتې کرایانې نشي ورکولی. دوی په متعلقه چارواکو غږ کړی دی چې د دې مسلې حل دې راوباسي. بلخوا د بسونو مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې، یوازې د تیلو لګرانېدو سره یې کرایانې هم په هغه حساب زیاتې کړې دي. له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان په دې اړه نور حال راکوي.
د اړوکي اختر له نږدې کېدو سره سم د کراچۍ نه خیبر پختونخوا او د بلوچستان بیلابیلو ښارونو او نورو سیمو ته چلیدونکو بسونو او نورو ګاډو خپلې کرایې زیاتې کړې دي، چې له کراچۍ ښار خپلو سیمو یا کورونو ته تلونکي مسافر ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. د اپریل په 15 د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی یو ټکټ 5,500 روپۍ و، خو اوس 9,500 روپو ته رسېدلی دی. کراچی نا په بس کې بنیر تروان عظیم خان بیا وای ټکټ 100 روزی مخکې په 15,000 روپۍ اغسته وو، خو چنن اډې تراغلو نو 30,000 روپۍ غواړي. کراچی نه خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته تلونکي مسافر دا ګیله کوي چې ګاډو چلوونکي په خپل خوخه کرایا زیاتوي او څوک ترې هم پوښتنه نه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوډ بس اډا یا ټرمینل ته پیښور تلتونکو یو مسافر محمد خان بیا وای
کی پی کی کم هر یو سټیشن د سی کفشار مردان صوبای بنیر هر یو شي دی سیزن په وجه باندې کله چې نه هلس روزی پاتې شي ک ټیکټ 15,000 بیا د ټیکټ ډبل کی یا دا 70% بڑھاو. اصل وجه دا چې دی سنو سوک تپوس کو انکه شته نه دغه ټول مزدور خلک ته دلته سوک سو پس قسم مزدوری کې چې کلم دلته اني ټایم کی راشي دوه ورته یا کزي 7,000 روپے ټیکټ ته کنه سين منګ سر بل سابشن نشته.
بلخوا د کراچۍ نه بلوچستان کوئټه چمن ژوب او نور سیمو ته چلوونکي بسونو او نورو ګاډو هم خپلې کرایې زیاتې کړې دي. د کراچۍ نه چمن تروان یو مسافر امان الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي
عام شپو کې 3,500 یا 2,500 دغه کرایه چلیږي. د اختر شپې چې راسي ورور ادي 4,500-5,000 کرایه سیوا کې زیاتې کې په دې مسافر ته د تکلیف دوه ورور د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زه کورو ته چې یاره مونږ خپل اختر سي هغه د بچانو سره تیر کو ال دې ټکټان سیوا کې د عام مزدور د وس نه باسي. دا خبر
د ګاډو چلوونکي او د بس اډو انتظامیه بیاوی اختر ته نږدې د دوی ګاډي د خیبر پختونخوا او بلوچستان د بیلابیلو سیمو نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بی هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایا یوازې 1500 روپو نه د 1,000 روپو پورې زیاته کړې ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبایي مشر حاجی ابیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځای نه کوټې نه ګاډي خالی ځي، په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپارلی. دا ګاډي خالی روان دي کراچي له د کراچي نه چې واپس راځي مثال ک 2500 روپۍ کرایه یا غو مونږ 3000 لګولې د 3000 یا غو مونږ 3500 لګولې د 500 روپۍ مونږ بالا کړی دي په دادونه سخت مهنګایي او بیا د ګاډیانو قیمتونه تا ته معلوم دي چې یو ګاډي قیمت دا ټیم د 3 کرون نه بالا دی نو مونږ خپل ترانسپورت په دې حاله باندې ډیر پریشان دي چې خلک عزتدار خلک په دې کې دیواله شلو توانیان شو نقصانیان شو ګاډي درولې دي
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت محکمې سیکرټري عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15 مشال لیډیو تویل د مسافرو نه زیاته کرایا اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضدي ګامونه پیل کړي دي هر ورځ د دوه انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول ګاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12 نه تر 15 پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور ګاډو چلونکي نږدې 9 لک روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاری ساتي په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد خیبر پختونخوا بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپلو پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د ګاډو چلونکو ته زیاده کرایا اخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا مردان خار په پورې غاړه هوتی سیمه کې ځای ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته بې وزله خلکو ته د 100 روپو ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي دا ځوانان وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې زیاتره عام خلک په پوره بیا د ډوډۍ اخیستو توان نه لري نو ځکه دوی د روژې په میاشت کې خلکو ته په نیمه بیا د ډوډۍ ورکولو سلسله پیل کړې ده چې د اختر ورځې پورې به دوام لري په نیمه بیا ډوډۍ ترلاسه کوونکي د ځوانانو په دې حالو زلو ډېر خوشاله دي او وایي پکار ده چې د ملک په هر ځای کې وس لرونکي او شتمن خلک د بې وسو او محتاجو خلکو سره دا ډول مرستې وکړي تفصیل د مردان نه زمونږ خبریال عظمت علي شاه راکوي
دا غونا د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي د خیری ادارې الخدمت او د ځای ځوانان لخوا د 100 روپو ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي د ارزانې ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بې وزله خلکو مرسته کوي نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو ځایي شتمن خلک او الخدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي
څنګه چې تاسو په دې چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده انتهایی عام سړی غریب سړی مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم ده اوړو چې کوم دي دا یو بیسیک فوډ دی دا هر انسان بیسیک نیوټ دی لکه یو سړی فروټ نه خوري یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزی یو غی بل څه نشي خوړی خو روټه چې کوم دي دا بار سړی خوري نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغسته چې به موږ بسستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې مونږه پړومنې رزمانی کله شروع کوو دلته پړومنې رزمانی بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټه وته نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټه چې کوم دی ډیل یوزي نو دا ډیره زیاته خوشاله خبره ده
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژې د مارچ د لومبه نیټه نه شروع کړي چې بد اختر پوری روان وي ارزان ډوډۍ تر لاسه کوونکي سمیع الله مشال ریډیو ته اول چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک ته غریبو مرسته وکړي
دا د غریبانو لپاره او خود دغه شروع شوه دا چې
چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي. دا ډېر یو خو مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نه کیږي چې وړه والی یو تر وړه والی یو دغه والی دا د غریب د پاره ډېر یو خو سهولت دی. زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي، دغه سي هر کلی کې هر علاقه کې په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریب د پاره سهولت دی. او تاسو ته خپه دی بازار کې ډېر زیات خلک دي، بې روزګار دي، بې دست دي، وسې نه کیږي. نو دا د غریب د پاره او بل د روزه ثوابونو میاشته نو باید چې دا هر کلی او پاره علاقه کې داسې کار شته.
ارزانه روټه تر لاسه کونکي او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې روزانه لدې ځایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو.
او مسلمان لدې لس روپے غره ورزین دا ډېره خوشاله خبره ده. او موږ خپل لگا شلو په وس ځانه کېږي نو اور مسلمان دا روپے وې چې لگا زه لس روپے مال بجت راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زورا ما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورت زیاتوي چې د خوراکي توکو د زیات نرخونو له وجې د پاکستان اولس د اغستو توان 8% کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په 13مه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د IMF او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورځو یو بل رپورت ته د روزې میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست ولایت کې له محتاجو خلکو سره د ځایی خیریه ادارو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. دا بنسټونه له ځایی سوداګرو او شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او په بې وزلو یې ویشي. بل لور ته یو شمېر نړیوالو ادارو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي او د نړیوالو مرستو په انتظار دي. نجیب الله الوخی لپاره تفصیل راکوي.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرې پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې په اړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځل د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داوود وقفي مشال رو ریتو ویل
د تریزیو عالی شری ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 2500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته 5000 نظیر میارغ نه لګي. دې مرستې ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي. غیر خدای وکي ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوا سرو کې لرم لارم خو دیر تن وی گاٹی وٹی واخستانه پوری پوری سگنا لارم د بای پالا یای کتر پالا دے پرای سگنا لارم جے تار واخت راتل
کسم په افغانستان کې بیکاری او فقر لپخونه موجود دی خو په دې ورستوي کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیرای خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لکتر لگا ورځ واړوي د ببرک تانی اوسیدونکو وری محمد وویل
نو د شمرش ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم وی جمعي خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ ووسو بیا جمعه نه کیږي نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته د ځکه چې افغانستان د زبرلې افغانستان خلک زوبل بیروزگار دا کاروبار نستا نو دا ارتیا خو بالکل لرور دا
په خوست کې اوشمیر ځای خیریه بنسټونو داسې مهال بیوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي یوشمیر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
ومی لگه ولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نها و پا کابل که تنیم لگه
د مشال ریډیو سره تاسو د یوټیوب فیسبوک ټویټر او انستګرام د لارې هم ملګری کېدلی شئ او ډیر خبری معلوماتي او تفریحي مواد په ویډیوي بڼه همداراز په غږیزه بڼه او په لیکلې بڼه کتلې لیدلې لوستلې او اورېدلی شئ او اوس هم د روان خبرونې په پای کې د روژې د ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې درته د لیلۃ القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات درکو دا ورځ اکل راځي همداراز په باندې خبرونه کې به واورئ چې ضروری نه ده چې دا د قدر شپې نخې نښانې درته برابر شي بلکې په هر صورت کې عبادت کول دي خبرونه مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کوي
د لیلۃ القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده لیلۃ القدر دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډیر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي نو په دې خاطر باندې لیلۃ القدر وایي دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی د یویشتم د څلېرویشتم د درویشتم او د اوویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د څلېرویشتم د شپې په باره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده او نور عام روایت چې دی هغه د طاق شپو په باره کې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را اوبلل او د لیلۃ القدر په باره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی تر رسیدلی او پوښتنه ترې وکړه ده نو حضرت عباس رضی الله عنه چې په صحابه کرام کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرام کې کشر وو هغه مبارک نه پوښتنه وکړه چې ته وایا هغه ورته فرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړی دي لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسي نو دي وجنا دا ليله القدر چي دي په دي اخيري عشره کې دا اخيري عشره و مشپچ دي امدارازي نو دا غریب ګمان دي دي زين علماء د دين استدلال کړي دي چې دا القدر کلمه په قران کریم کې په سوره قدر کې دري کار ته راغلي دا نه حروف لري نه ته چې په دريو کې ضرب ور کې نو د دينه ويش جوړيږي نو همدغه ويشته مشپدا زين علماء به استدلال کې کساړه هر شپه شل رکعت تراوی کی او په هر رکعت کې یو رکوع د قران کریم تلاوت کی نو بیخی اتوماتیکی توګه باندې په ویشتم شپه باندې قران کریم ختمیږي دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوښتنه
تان دی هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په